آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو په دې خبرونه کې په دشبارې پاړه واوري او لیو افغان شبارون کې سره چې په لسکونو کتابونه یې ترجمه کړي دي ژغېدلي.
کوشش کوم چې دغه سې کتابي چې هم زما په ذوق برابرې هم پولونو کې ورته ضرورت دي.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول د کتابونو د بازار څنګه څه غوړېدو ته په افغانستان کې خوښ دی.
بازار یې هم لږ ښه شوی دی، یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده.
شعر لرو
د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببرې ښه دی چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي.
او یو داسې مرکز ته مو ورغلو.
دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي.
خبرونه په پیل کې د شپاړې پاړه د هغه څه پاړه چې د اکثرو لیکوالو او کرکټونکو په باور په پښتو ژبه کې ډېره اړتیا ورته لرو. شنبه د اکتوبر دیرشمه د شپاړې نړیواله ورځ وه. له 1991 کال را په دې خوا دا ورځ د شپاړې د نړیوال فدراسیون له لوري هر کال لمانځل کېږي. دا نېټه د دې لپاره انتخاب شوې ده چې په دې ورځ سینټ جروم چې انجیل یې له عبري ژبې لاتین ته ژباړلی دی مړ شوی دی. سینټ جروم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. دی لومړی کس دی چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر ده نږدې زر کاله وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کېږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. له هغه پخوانیو وختونو تر ننه ژباړه د نړۍ د ملتونو ترمنځ د ارتباط مهمه وسیله ګڼل کېږي. په ورته وخت کې ژباړه د ډېرو ملتونو د پرمختګ سبب شوې ده. په اسلامي نړۍ کې د هارون الرشید او د ده د زوی مامون الرشید په زمانه کې ګڼ یوناني کتابونه چې تر اسلام مخکې په اروپا کې لیکل شوي وو وژباړل شول. د اکثر عرب ناقدانو په باور د عباسي تمدن بنسټ دغو ژباړو کې شو. د وخت په تېرېدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تیرو 20 کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې د ورځې لمانځل پیل شوي دي، نږدې هر کال له یوې ژبې بلې ته اسانتیاوې زیات شوي دي. دا تسهیلات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. له نن اووه کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، اوس د پوخوالي په لور ګامونه اخلي. دا تسهیلات په نورو برخو کې هم شته. هره ورځ آنلاین ډکشنري یعنی دقیقه کیږي، پراخیږي او ساده کیږي. د نړۍ د ځینو ژبو قاموسونه داسې اسانه نه دي لکه په پښتو ژبه کې چې یې ګورو. مثلا په عربي ژبه کې که څوک په یوه کلمه نه پوهېږي باید د کلمې پورې شپ وشي. مثلا د معروف کلمه په عربي قاموس کې په میم، عین او ری کې نه موندېږي. موږ باید پوه شو چې د معروف اصل عرفه دی او بیا دا کلمه په عین، ری او فی کې وپلټو. خو په عربي کې هم په انټرنیټ قاموسونو کې دا اسانتیاوې څه ناڅه پیدا شوې دي. په 1991 کال کې چې د ژباړې د نړیوالې ورځې اعلان وشو، دا هغه وخت د ترجمې او د نن سبا تسهیلات د پرتلې نه دي. دا اوس د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یو، یعنې د روان میلادي کال د لسمې میاشتې په لومړۍ هفته کې. په پاتې څه کم درې میاشتو کې به نوي اپل موبایلونه بازارونه ونیسي چې ممکن د ژباړې نورې اسانتیاوې به لري. په تېرو څو کلونو کې اپل او یو شمېر نورو موبایلونو داسې اپ راویست چې څوک خبرې ورسره کوي هغه یې په بله ژبه په شاخ ژباړي. دا اسانتیاوې په زیاتېدو دي، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د ژباړې اهمیت کمی شي. برعکس، کله چې اسانتیاوې زیات شي توقع ورسره لوړه شي. لس کاله مخکې چې به چا ترجمه کوله نو یو نیم ځای به یې کلي مفهوم راخیست. نن سبا د دې لپاره چې تسهیلات شته باید ژباړونکی هڅه وکړي چې ترجمه یې دقیقه وي. دقیقه ترجمه د لومړۍ او دوهمې ژبې ترمنځ د برلاسي تر څنګ د موضوع فهم غواړي. مثلا که څوک په ازادي راډیو کې د کرکټ یو خبر ژباړي نو په کار ده چې پوه شي چې کرکټ شل اوره دی، یو ورځنی دی او ټیسټ میچ لري. که داسې نه وي د توپ اچوونکي او توپ ویشتونکي توپیر ممکن ونه کړي. که څوک یو اقتصادي مطلب ژباړي باید لږ تر لږه دومره ورسره آشنا وي لکه خبریال چې ابتدایي معلومات لري. په دغو برخو کې هم د انټرنیټ له برکته تسهیلات پیدا شوي دي. کېدای شي چې څوک په محتوا باندې د انټرنیټ له لارې ځان پوه کړي، بیا یې وژباړي، خو خبرونه سمدستي په کار وي. دې ته شایي وخت نه وي چې لومړی څوک عمومي معلومات ترلاسه کړي بیا خبر وژباړي. دا خو نورې ژباړې شوې. په هنري اثر کې هم اسانتیاوې رامنځته شوي دي. مثلا زه یوه کیسه له انګلیسي ژبې ژباړم، کیسه لولم، ځان پرې پوهوم، بیا یې ژباړم. که شک کوم ممکن د انټرنیټ په مرسته له انګلیسي ژبې پښتو ته د دې متن ژباړه وګورم، بیا یې بلې ژبې ته مثلا عربي ته وژباړم، بیا یې پرتله کړم چې له دې سره ممکن ژباړه لږ نور هم اسانه شي. د ښه ژباړونکي لپاره کره کتونکو ګڼ نظریات وړاندې کړي دي. تر هر څه مخکې دا مهمه ده چې ژباړونکی په مبتدا او مقصد ژبو مسلط وي، خو یوازې تسلط ستونزه نه شي هوارولی. روسی امریکایي کیسه لیکوال او شاعر ولادیمیر نابکوف وایي چې ژباړونکی باید همدومره مستعد وي لکه د اثر پنځونکی. امریکایي ژبپو یوجین نایدا بیا وایي که څوک یو مهم اثر ژباړي او خپله یو څه او ښه یې نشي لیکلی، په ژباړه یې باور نه دی پکار. په پښتو ژبه کې نژدې یوه لسیزه مخکې د ژباړې په برخه کې هڅې زیاتې شوې، ځکه چې خلکو کتاب اخیست. خو له څه باندې دوو کلونو راهیسې چې د کتابونو بازار سوړ شوی دی، ژباړې کمې شوې دي. سږ کال بیرته لږ لږ هڅې پیل شوي دي. په دې ترس کې مثلا د میر احمد یاد درې ژباړل شوي کتابونه نن سبا چاپېږي. دغه ځوان لیکوال تر اوسه په لسګونو کتابونه ژباړلي دي او چاپ کړي دي. دی نن سبا په اروپا کې ژوند کوي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي یاد سره مرکه کړې او لومړی په دې برخه کې معلومات ترې غوښتي دي چې تازه یې کوم ژباړې ترلاسه لاندې دي.
وروستۍ ژباړې زما د روندا وایرن کتابونو چې څلور کتابونه باندې ما کار وکړ، راز، ځواک، اتل او یو بل شکر په نوم باندې. خپل نوم یې جادو یا میجیکو، خو مونږ پښتو کې شکر په نوم باندې کړ ځکه چې جادو نوم سره خلک ډېر آشنا نه راتلل، نو په دې خاطر زما د ځینو کتابونو نومونه مونږ پښتو کې بدلو. بیا یادونه کوو چې د دې کتاب اصلي نوم دا و. نو دا څلور کتابونه او دا څلور وانه د ځان جوړونې او د بریا او په دغه اړه باندې د ذهنیت بدلونو په دې اړه دي. زه ډیر کار په دې برخه کې ما په دې وروستیو کې وکړم. دا هغه وجه هم دا و چې موږ پښتانه ځوانان یا د افغانستان ټول ځوانان دوی په دغه وروستیو کې له یو ډول نه هیله سره مخ شوي دي، یا موږ ته په ښوونځیو کې او په پوهنتونونو کې دا نه راښودل کېږي چې موږ خپل ذهن سره کم مدیریت کوو، موږ خپل ژوند سره کم مدیریت کوو، موږ خپل چاپیریال څنګه مدیریت کوو، موږ خپل اړیکې څنګه مدیریت کوو. نو دا هلته نه راښودل کېږي. نو په دې خاطر په دې برخه کې د آزادې مطالعې کتابونه پکار دي چې موږ د مسلک ترڅنګ دام زده کو، یعنی دغه مهارتونه د ژوند کولو یا د خپل مسلک کې د پرمختګ مهارتونه شي. ځکه د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې نه کوم خاص پونځه شته، نه کوم خاص پونتون شته، نه کوم خاص مضمون تدریسیږي. نو دا یو تشه ده. په دې خاطر ما کار وکړ چې په دغه برخه کې ځینې مشهور کتابونه چې هغه ما ترجمه کړل. البته ځینې نور کتابونه ته مې نیت ته یو دوه درې ژوند لیکونه دي د ډیرو مهمو کسانو، خصوصا هغه رهبران چې په خپل هیوادونو کې ډیر مثبت بدلونونه راوړي دي، لوی بدلونونه راوړي دي. دا غو دوه درې ژوند لیکونه دي چې هغه باندې زمانه د چیراتونکو کې په کار وکم.
پښتو ژبه د ژباړې لار په کوم وضعیت کې بولی او په کوم برخو کې د ژباړې اړتیا ډیره ده؟
د 2000 کال نه وروسته پښتو کتابونو په چاپ کې، په لیکلو کې، په ژباړو کې په دغه ډیر زیاتوالی راغی. خصوصا د ژباړې برخه 2010 کال نه وروسته ډیره زیاته ګړندې شو، ډیر خلک راغله، ډیرو برخو کې کار وکړ، په تاریخ کې کار وشو، په ادبیاتو کې کار وشو، حتی په تخصصي کتابونو کې کار وشو. زه داسې خلک پیژنم، د سازمانونه پیژنم چې هغوی په لسګونو طبي کتابونه ترجمه کړي دي چې هغه د نصاب برخه ده، استاد رسیږي. همداسې انجینرۍ برخه کې کار وشو، همداسې په زراعت برخه کې کار وشو. دا یو دغه و، یو څپه غوندې وه چې ډیره تیز روانه وه. خو متاسفانه دغه وروستي سیاسي تحولات چې راغله د ژوند په ټولو چارو باندې تاثیر وکړ. همدغسې په ژباړې باندې هم دا تاثیر راغی. یو څه اوس هغه پخوانی سرعت چې د ژباړې هغه کم شوی دی، د هغې وجه دا ده چې کتاب ډیر چاپ کیږي نه. ناشران او خبرندان وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی چې اوس هغه کتابونه واخلي. په دې خاطر دوی کتابونه لږ چاپ کوي، نو هغه د ژباړو چاپ هم ورسره کم شوی دی. په زمن کې تدریسي کتابونه یو څه په نصابونو کې بدلون نه راغلي دي، یو څه نصابونو کې بدلون نه را روان دي. نو په دې خاطر هغه تدریسي کتابونه چې پخوا تدریسېدل کېدای شي یو اندازه د هغې هم کم شوي. زما په نظر خو عرب برخه کې ژباړه وشي ښه ده، ځکه پښتو دومره لویه ژبه نه ده. چې موږ د پټولو برخو کې ډیر کتابونه ولرو، یعنی کار برخه کې موږ وسم غوړو چې ډیر کتابونه ترجمه کوو، سمشته ډیر پیدا کیږي. خو زه وایم چې هر څوک د خپل برخه کې کارو کې، یعنی مشخصه برخه خودل چې په دغه برخه کې دیو شي په دې کې دیو نشي، دا خنه د هر څوک د خپل برخه کې کارو کې. مثلا که یو کس انجینیر دی او هغه د انجینری کتاب ترجمه کې ډیره خدای، یو کس ډاکټر دی غره ډاکټری کتاب ترجمه کې ډیره خدای، نو ټول برخه کار ته ضرورت لري.
تاسو د ژباړې لپاره د یو بهرنی اثر یا کتاب انتخاب څه ډول کوي؟ آیا د ټولنې اړتیا ګوري که خپل هنري ذوق په پام کې نیسي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل، ما یو برخه ډیره په دې ورستیو کې ترجمه کړه چې هغه د ژوند د مدیریت او د ځان د مدیریت او د ذهني د ذهن د مدیریت او د اړیکو د مدیریت او د کار د مدیریت، او دغه برخه ما رانیولې وه. تمرکز مې په ډیرو دلایل مې مخکې ویل په دې خاطر چې په دې برخه ته کارم لږ شوی او د تدریسي برخه هم نه لږ چې موږ په نورو ځایونو کې زده کو. زما یو معیار دی چې زه ګورم چې په دې برخه کې کم ډیر مشهور کتابونه یې مشهور پدې معنی چې هغه کتابونه ډیرو خلکو ستایلې، ډیرو خلکو په لیکل کړي او ډیر خلک په دې نظر چې دا ښه کتابونه دي، نو به زه کوشش کوم چې هغه کتابونه انتخاب کوم. او خپل ذوق هم مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو کار دی چې دا تقریبا لیکوالي غوندې کار دی، نو چې د انسان خپل شوق پکې نه به نشي کولای، به مخته نشي وړلی. نو څه خپل شوق هم زما شته د ځینو مسایلو سره، چې هغه مسایلو کې کومه ته کتاب راشي په هغې باندې کار کوم. او یو سره ټولنې ضرورت هم دی چې ما داسې ګڼلې وه، اوس هم دا ګڼم چې موږ په دغه برخو کې ډېر ضرورت لرو. ما په تاریخ کې هم کار کړی دی، په مدیریتي برخه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي، په دینی برخه کې هم دوه درې کتابونه ترجمه کړي دي، همداسې د ژوند مدیریت او دا په دغه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي. کوشش کوم چې دغه سه کتاب چې هم زما په ذوق برابر هم ټولنه کې ورته ضرورت دي، هغه به هم ما د پاره ژباړه اسانه هم کتاب خرازي ټولنه ته خرسيږي.
د ژباړې په برخه کې د ګټ کار پاړه څه فکر کوي؟ آیا په دې اړه مکله هم د نور لیکوالو سره بحث کړي؟ کدا کار وسی د پښتو ژبې د ژباړې کیمیت او کیفیت څومره شکولای شي؟
یو شکایت چې زیم لرم او نور ژباړون کې مړی غره چې موږ ډیر د سیم منظم کار نشو کولای، یعنی ډیر سازماندی شوی کار نشو کولای، د سیو ادارې نشته چې موږ ټول دغه چتر لاندې راټول شو، د سیو ارګان نشته چې موږ ټول د غزینا لارخونه مکتوب شي چې مثلا په کومه برخه کې په څه رقم کار وشي. نو په دې خاطر دا کار ډیر انفرادي شوی دی، یعنی هر ژباړن په خپل برخه کې کار کوي. حتی د سیم کېږي چې موږ د یو بل نه خبرې ګوم نه چې څوک په چی شي کار کوي، به چې کله کتاب چاپ شي نو موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شو چې ولا په دې کتاب باندې کار شوی یا یو کتاب دوه کسو ترجمه کړی، نو دغه ستونزه شته دی. ما خپل یو ځل کوشش کړو چې موږ په سیمبولیک ډول باندې یو کتاب په پینځه شپږو وو اته ژباړونکو باندې وژباړو، دا وړاندیز ما کړو او هغه لیکوالان او ژباړونکو ما خبر کړی. مو خو به چا ډیره دلچسپی ونه خوده، د لیواله ډیر نو چې په دې برخه کې کار وشي. ما ویل چې راځي موږ به یو ښه کتاب انتخاب کو او واته ژباړون کې دا راټول شو، یو یو برخه به دغه کتاب وژباړون. دا به یو دغه یو سیمبولیک اقدامي د دې لپاره چې موږ به تجربه کو چې موږ ګډ کار کولای شو کنه. دغه نور څه به خېګنه ده چې موږ ډیر لوی کتابونه چې په څو څو جلد دي موږ وایو چې هغه د پښتو کې وي، هغه باندې به موږ ګډ کار کوو. همداسې کېده چې زموږ دا کار د یو سازمان شکل خپل کې، موږ یو اداره غونډې رامنځته کړو یا یو بنسټ رامنځته کړو چې ټول په شریکه کار وکړو. نو هغه ونه شو، ځکه چې هغه ما وړاندیز وکړ خو چا ډیر مثبت جواب مې ترلاسه نه کړ. بیا ما نور دغه ونه کړه چې یعنی تحمیل کول مې نه غوښتل چې زه د خپل خبره بچا باندې تحمیل کوم. زه د دې ډیر سخت طرفدار یم چې ګډ کار وشي. ګډ په دې معنا چې یو نهاد رامنځته شي، یو سازمان رامنځته شي، یو چتر رامنځته شي، ټول د ژباړون کې زموږ د غیلان د کارو کې یو مسیر وټاکل شي، په دې باندې یو فکر وشي، بلکې یو ریسرچ وشي چې کوم کتابونو ته ضرورت دی، چې هماغه برخه کې کار وشي، یو بل ملاتړ وشي، خصوصا خپل د ژباړې په برخه کې کتابونه ولیکل شي، خپل تجربې شریک شي، لیکوالان ژباړون کې خپل تجربې شریک کړي چې ژباړه څنګه خو شي، څنګه روانه وشي او څنګه خلکو پورې خبر ورسیږي. زه د دې ډېر طرفدار یم او دا د ژباړې کیفیت ډېر ښه کولای شي، خو متاسفانه نه کیږي تر اوسه پورنده شوی، نه کیږي. مانا ده چې تر اوسه پورنده شوی، په اوسنۍ حالاتو کې کوششونه ډېر شوي دي خو داسې شوی نه ده. ځینې داسې ډلې دي شته دی چې هغوی مثلا یو ځای کار کوي او یو بل په مادي لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي، د یو بل او یو بل ستایي او د یو بل کارونه ستایي او دا سشته دی خو هغه ډیر زما نظر دار چې ډیر محدود دی، ډیر داسې یو ډول مافیایی غوندې بڼه ده. زه داسې وایم چې هغې کې یوازې هماغه خلک ځای کې چې هغه د پخوانه سره یو بل پیژني او پخوانه یو بل سره په یو ډول باندې په اړیکې کې دي یا سره ملګري دي، نو هغوی مثلا که کوم امتیاز راځي هم په هماغې بڼې باندې ویشل کېږي، که کوم مادي امتیاز که کوم معنوي امتیاز هم هماغه بڼې باندې ویشل کېږي، حتی که د کتابونو مخکتنی یا که کتابونو د چاپ فرصت بس په هماغه کانالونو باندې ویشل کېږي. داسې منظم کار نشته تر اوسه پورې.
تاسو اوس جلاوطنه یاست، تازه یو نوي چاپېریال ته داخل شوي یاست، دغه ډول بدلون د یو ژباړن لپاره څه ډول اغېز لرلی سي؟
بالکل، د چاپېریال بدلېدل، کډوالي، د خپل هېواد پرېښودل، د خپل هېواد نه لرې تلل، د خپلو خلکو نه لرې تلل، په یو بل ځای کې مېشت کېدل، دا عموما د ټولو انسانانو دپاره سخت وي او د ژباړونکو دپاره هم دومره سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو دپاره سخت وي. زه خپل هم دغسې وضعیت سره مخ شوم. په اوله کې ډېر دا حالت یعنی ډېر سخت و، زغمل یې راته ډېر سخت و. بیا ورو ورو یو څه ورسره عادت شوم، بیا مې چې نوې ژبه دلته لږ زده کړله، د خلکو سره مې هغه لومړنۍ خبرې زده کړې، نو بیا وضعیت لږ بیرته لږ ښه شو. اوس هم نورمال وضعیت نه دی خو البته ښه دی. دغسې بدلونونه ژباړونکو دپاره په لومړي سر کې یو ننګونه وي، ځکه ډېره سخته وي چې څوک دې بلې ټولنې ته لاړ شي، ژبې باندې دې پوه نه شي، ژوند دې نه وي، ملګري دې نه وي، کار دې نه وي، اقتصادي وضعیت دې معلوم نه وي، نامطمئن دی. په دغسې وخت کې واقعا یو ډول سختېږي. خو په عین حال کې به ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته فرصتونه ورکوي. فرصت دی چې ژباړونکي او لیکوالان په دغسې نوې چاپېریال کې د نوو خلکو سره مخ کیږي، د نوو لیکوالانو سره مخ کیږي، د نوو آثارو سره مخ کیږي، نوې ژبې زده کوي، بیا د ژباړې لپاره راتلونکي کې ډېر نور مواد پیدا کوي. نو دا سخت دی، اوله کې سخت دی، وروسته به په فرصت باندې بدلېدای شي. البته د دغه لومړنیو حالاتو زغمل یو څه سخت دی، یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې زه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم، زه دغه حالاتو سره ځان برابروم، او زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه او د دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې موږ نه دي لوستي، خصوصا غیر انګلیسي ژبې، هغه ژبې چې مثلا اسپانیایی شوه، جرمني شوه، فرانسوي شوه، دغه ژبو کې چې کوم آثار لیکل شوي دي، که دا اول لاس د هغوی نه ترجمه شي، د هغې کیفیت به ډېر زیات لوړ وي. نو د دې چیلنج تر څنګ په عین حال کې د ژباړونکو لپاره د یو فرصت هم دی چې وروسته کار اخیستی شي.
د یوې وروستۍ پوښتنې په توګه، د ښه ژباړن کېدو او ښه ژباړې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول سي؟
ښه ژباړه څنګه وکړو؟ دغه پوښتنه چې زور سره ډېر مخ کېږم، یعنی که زه مجلس کې چا سره مخ شم، دا ځوانان مانه دا پوښتنه کوي، میسجونه هم راته کوي، زنګونه هم راته راوهي، او زما جواب ټولو ته تلم دا یو وي چې ژباړه لیکوالي ده. که موږ خلک والان شو موږ خوش باړه کولای شو، که موږ خلک والان نه یو موږ خوش باړه نشو کولای، ځکه ژباړه کوم جدا کار نه دی. په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دستا خپل د غوړاندې کې فکر دی خپل دی، او په ژباړه کې ته دی بل چا فکر راخلی هغه وړاندې کې، نور د لیکلو انداز او د وړاندې کولو انداز او تخنیکونه دا ټول یو رقم دی. او د خلک والۍ لپاره ډیر تمرین ضرورت دی، یعنی ډیر زیات لیکل باید وشي، د ډېرې مطالعې ضرورت دی چې ډېر زیاته مطالعه باید هم په خپله ژبه کې وشي، هم په بله ژبه کې وشي. د دې تر څنګ یو مهم شی چې زموږ ډېر ژباړونکي ورته کېدای شي پامونه کې، هغه عمومي معلومات دي، یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرال نالج وي، عمومي پوهه، دا ډېره زیاته مهمه ده. د بلې ژبې کلچر سره، د هغوی د کړو وړو سره بلدېدل، دا ډېره زیاته مهمه ده. ډېرې داسې مکالمې چې هغه په بله ژبه کې یو بله تاریخچه لري، یو بل شالید لري، که موږ پټکی پټکی ترجمه کو معنا بیخی نه ورکي، نو په دې خاطر هغه ژبې ته ورتک پکار دی، د هغه ژبې په هغه محلي خبرو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی مثلا په متلونو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی په محاورو باندې پوهېدل پکار دی، حتی د هغوی په شاعرۍ باندې پوهېدل پکار دی. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډېریږي، دومره به زموږ ژباړه ښکلې راځي، دومره به زموږ ژباړه روانه راځي، دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار چاته چې مطالعه ډېره وکړي، د خپل ژبې د نورو ژبو لیکل ډېر وکړي، څومره ډېر لیکل چې کولای شي، او ښه لیکوالان هم په خپل ژبه کې ولولي او هم په نورو ژبو کې ولولي.
د یاد دې تاسو وي له دوی څخه مننه. و مو ورېدل چې درې نوي ژباړې چاپې شي. شاوخوا لس کاله مخکې چې په کابل کې د کتابونو د چاپ چارې ګړندې وي، د ښاغلي یاد په لسګونو ژباړل شوي کتابونه هغه وخت چاپ شول. نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه دي؟ وړاندې په خپرونه کې د اکسوس کتاب پلورنځي د مسؤول صفی الله ناصری نظر در سر شریکوم.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
صفی الله ناصری په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول دی. اکسوس کتاب پلورنځي په 2014 کال کې تأسیس شو چې تر اوسه شاوخوا 2500 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. د کال په پیل کې ښاغلی ناصری ازادي راډیوي مجلې ته ویلي وو چې د چاپ چارې ټکنۍ دي او ستاره یې منه دی. له دوی به واورو چې نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه روانې دي.
کومه توقع چې موږ ته دې ملرو هغه حالت هغه وضعیت نه دی رسېدلی، خو بیا هم په هغه ساحو کې چې درسي کتابونه نه دي شامل په هغې کې لږ څه خواله تیا راغلې ده چې هغه برخه کې موږ یو تعداد کتابونه توانېدلی چاپ یې کړو او بازار یې هم لږ ښه شوی دی. یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده او خلک دې ته لیواله دي چې د آزاد مطالعې په خاطر کتابونه واخلي او د ته توقع وښایي چې تاسو باید نوي کتابونه چاپ کړئ او د کتابونه ژباړه وشي. په دې حساب لږ پرمختګ شوی دی، خو متاسفانه هغه کتابونه چې په درسي برخه کې پانګونه پرې کېدله او تر ډېره په اکاډمیکو مرکزو کې لکه پوهنتونو کې هغه لوستل کېدل او لیکل کېدل، په دغه برخه کې متاسفانه هېڅ د پام وړ انکشاف نه دی شوی او په دې برخه کې کومه پانګونه هم نه ده شوې. نو په غیر درسي ساحه کې لکه پرمختګ شوی دی او موږ کوم کارونه چې کېدل هغه هم کړي دي او تر کومه چې اړتیا وه حتی موږ دا هم لازمه وبلله چې باید دغه بهیر لږ تحقق او حرکت پیدا کړي. نو په دې حساب موږ دې ته اړ شولو چې یوه قرضه واخلو او وکولای شو چې د کتابونه چاپ کړو. نو په دې وروستیو کې موږ وتوانېدو چې لږ تر لږه او یاسل نه خپل چارې بیرته احیا کړو او کتابونه چاپ چارې مخته یوسو.
ناصری صاحب، تاسو چې کتابونه مو چاپ کړي دي، څه ډول کتابونه مو چاپ کړي دي او تاسو شمیر معلوم دی چې څومره کتابونه مو چاپ شوي؟
نږدې په دې وروستیو کې چې کوم کتابونه مو چاپ شوي دي نږدې یو لس عنوانه به وي چې نوي کتابونه چاپ شوي دي او یو تعداد هغه کتابونه وو چې موږ د اقتصادي مشکلاتو سبب له مخکې نه چاپ شوي وو، خو بیا موږ توان نه درلوده چې هغه چاپ کړو. زموږ یعنی قضا واخیستله او هغه مو هم چاپ کړي دي چې تر ډېره یې لوستونکي درلودله او دا هغه کتابونه دي چې د آزادې مطالعې کتابونه دي، د ارواپوهنه او د سیاست او په دغو برخو کې کتابونه دي تر ډېره.
په ادبي برخه کې څرنګه کتابونه چاپېږي؟
اوکې، هغه هم چاپي تر ډېره چې هغه ناول ډېر لوستونکي لري او د کیسې په برخه کې دا کتابونه هم چاپ شوي دي.
تعلیمي برخه ته راشو، ستاسو مطلب چې د مرکې په پیل کې مو اشاره ورته وکړه، د پوهنتون کتابونه دي، یعنی د پوهنتون تدریسي کتابونه نن سبا کم چاپېږي؟
بله، هغه په دې خاطر کم چاپېږي چې یو په کوم بشري ځواک چې په اکاډمیک مرکزو کې و هغه تر ډېره بهر ته وتلی دی او کوم کتابونه چې مخکې د کتاب په بڼه چاپېدله یا د محصلینو اقتصادي ستونزې دي، نو هغه تر ډېره ورته چپتر شوي دي چې په کتابي بڼه نه چاپي او په چپتري بڼه ورته چاپي چې هغه یو 50 افغانۍ حداقل یو ډالر تر کتابونه ارزانه دي. نو په دې اساس هغه تر ډېره کتابي حالت نه وتلي او چپتري حالت وتلي دي.
تاسو د کال په پیل کې ویل چې وضعیت ډېر خراب دی، اوس یو څه بهتره شوی دی، د بهتري علت څه دی؟
هغه د خلکو لیوالتیا ده او تر ډېره د بهیر نه د خلکو ملاتړ دی چې دوی خپل لیوالتیا دې ته ښایي چې له دې نه ملاتړ ورکړي او له بلې خوا نه خپله زموږ هڅې هم مهمې وي چې یعنی موږ دا لازمه وبلله چې خپل کاروبار د ګړنجیتوب خاطر حتی یعنی موږ قرضه هم مناسبه وبلله او په دې سرمایه ګذاري وکړه چې باید قرضه ورته واخلو.
تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم کارونه په کار دي چې وشي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړي شي؟
دا ډېره مهمه مسله ده او موږ هم ډېر امید لرو چې باید په دې برخه کې ډېره توجه وشي. په لومړی کې کوم معافیتونه چې په مالیاتو کې کېدای شي هغه باید زموږ کتله کوچنۍ ده او تر اوسه پورې باید سل تر سلو کې باید د مالیات معاف شي، خو متاسفانه نه دي شوي. او کوم مالیات چې نورو تعلیمي مرکزو ته معاف شوي وو په هغو کې موږ نه وو شامل. موږ اړتیا دا وه چې باید موږ هم پکې شامل شي وو، نو هېڅ په دغه برخه کې موږ ته مالیات نه دي معاف شوي. حداقل کنورستنی باید د سرواله خانه چکو مالیات او سنتی مالیاتی یا د لافی مالیاتی باید د فرهنګي مرکزونو ونښتل شي څو د فرهنګ وغوړي او لبل خانه د کتاب برخه کې د کپاس د تهیه برخه کې چې هغه هم اوس موږ په لوړ قیمت اخلو دغه برخه کې چې فرهنګي مرکزونه بنسټونه دي باید دوی ته دا زمینه مساعده شي چې د کاغذ ارزانه واخلي څو کتاب زیات چاپ شي او تر ډېر ځای ورسي.
ناصر صاحب، ما چې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د ادبی خبرونه لپاره لجنو کسان سره خبرې کړې دي، هغوی دا وړاندیز هم لري چې په افغانستان کې ګڼې کتابخانې شته، که چیرته د کتابخانو لپاره ستاسو په څیر له کتاب پلورنځیو کتابونه واخیستل شي په سلګونو کتابتونونه په افغانستان کې شته، نو دا هم یوه لاره ده. څرنګه په دې برخه کې تاسو
څه؟ په مخ کې هم کومې مرکمې چې کړې دي او په خپله چې موږ له واکمنو چارواکو سره کتلې دي، موږ خپلې ستراتیژۍ ورسره شریکې کړې دي چې باید لږ تر لږه په دې باندې پانګونه وشي چې کله چې ښوونځي منځته راځي د هغو په خصوصي دي که دولتي دي، باید کتابتون او د کتابدار شتون پکې الزامي شي، هغه باید د بودیجې برخه وګرځي او ته باید یو کتابدار وي او کتابونه باید ولري او هغو ته مراجعه وشوی شي. له بلې خوا افغانستان 304 نوي ولسوالۍ لري، باید په دې کې مجهز کتابتون وي. مجهز کتابتونونه هدف لري چې د یوې ټولنې عام او استثنایي کسان که هغه کومه ستونزه لري یا نشي کولای دی کوم معلولیت ولري او نشي متلی کولای د هغو ټولې زندګۍ ورته مسایل وي او هغه ته استفاده ترې وکړی شي. که دغه بهیرونه په هر ولسوالۍ کې فعال وي او هغه یو عام خدماتي منبع وي، نو په خپله د کتاب دغه فرهنګ وده کوي، ځکه چې هلته یو بنسټ شته وي او که بنسټ نشته وي هغه وده ډېره سخته ده. اوس تر ډېره یعنې ډېر مرکزونه کابل محوره یا مرکز محوره دي چې په دې سره د موږ دغه فرهنګ وده نشي کولای، نو دغه د یو ملي فرهنګي ستراتیژي ورته اړتیا ده چې دغو په رڼا کې دورته یو بنیادي کار وشي. او بل د کتابونو خریداري هغه هم مخکې مو ویلي وو چې باید لوړ زده کړو وزارت پوهنتونو ته کتابونه واخلي، ځکه چې زموږ تر ډېره درسي کتابونه چې چاپ شوي دي په هغو زموږ ګودامونه ډک دي او هغه همداسې ایښي دي، نو که دا هغه کتابتونو ته انتقال شي او هلته د تحقیقات کې د وخت تېرېدو سره استفاده ترې وشي او ته محصلي مراجعه کوي دی مونوګرافونه لیکي، نو هم به موږ په یوه تحرک راشو، موږ به وکولای شو چې نور کتابونه چاپ کړو او هغه کتابونه به هم یو ځای نیولی وي چې د هغو نه خلک استفاده کړی شي.
ناصری صاحب، یوه بله موضوع، په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ما له ځینو لیکوالو سره خبرې کړې دي، مثلا په پېښور کې د دې له خطر خپل کتاب چاپوي چې له هغه ځایه اروپا ته یا امریکا ته خپل کتاب ارزانه د پوستې له لارې راغوښتی سي. فکر نه کوي چې دغه چارې او دغه سهولتونه باید په کابل کې هم میسر شي؟ او که داسې وشي کېدای شي چې دا هم مرستندوی وي.
په دې وروستیو کې چې یو کس غوښتله په استرالیا کې خپل کتاب ترلاسه کړي، دلته پانګونه پکې په افغانستان کې چاپ شوی وه، نو موږ غوښتله چې دا کتاب ده ته واستوو، نو د افغان پوست له لارې نه وناستول شوه. هلته داسې حکم لیکل شوی وه چې دویم امر پورې موږ نشو کولای چې تاسو کومې پوستې یا بستې چې په هر ځای لګې موږ یې واستوو. نو په دې اساس دغه د کتابونو استول هم چې په دغه برخه کې راځي هغه هم ځنډېدلی دي، نو موږ دلیل په یو مخته نه دی ویل شوی چې په څه خاطر ځنډول شوی دي. لومړی هغه بررسي کېدل او پس بررسي نه بهر ته لېږل کېدله، نو یوه میاشت کېږي چې په دغه برخه کې دا یو بندیز راغلی دی او کتابونه بهر ته نه استول کېږي.
د دغو ستونزو له خاطره تاسو له مسؤولو چارواکو سره په ګډه باندې له نورو کتاب پلورنځیو سره یو ځای مراجعه نه ده کړې چې له مسؤولو چارواکو سره خبرې وکړي چې دا ستونزې هوارې شي؟
متاسفانه چې موږ مراجعه نه ده کړې، ځکه چې زموږ مشکلات زیات دي او تر ډېره ډېرو مستندو ته رسیدګي نه ده شوې. نو په دغه برخه کې هم چې بهر ته ډېر کتابونه نه غوښتل کېږي، ډېره د پام وړ مسله نه ده، نو په دې حساب ډېرو انتشاراتو دوته لقماندینه ده خودره چې په دغه برخه کې هم خبرې وسره وکړو، نو دا یو عمده لامل دی.
له ښاغلي ناصری څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
وړاندې په خبرونه کې د ګرافیک یو ډیزاین کوونکی در پیښنو او د موسیقي لیو کورس مو خبرو، خو سمدستي شعر لرو. د څولی لمنشیر د دوی پښخ
وسره لمشوم ثوب دی دوی وګی می پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چشب شب ڈیری گی نہ کمی گی نہ رکھے گی نہ رشی گی نہ چچی گی پیو بل کے گڑبڑ شوی سی فرق کبل نشم چہاغت رن کھانے کھوم دے چڑوم دے دو زخ لسرو لمبو بویری دما لڑمان بم بخبل وجود کے حس کھڑل ہماران و امران و بخوڑما تے جنت پر نعمتنو پمی زړه تسکینی دنا په ویالو او ویالو غبینو پمی روح آرامی دنا د کوثر سپینو بوتا بمی هیڅ هم زړه کې دنا کجامې وی د وریخمو کباو د سرو غمیو کفزا و ماترا کفزا و امبرینا ما ته خر لګیدلنه زکه ویره د بلتون و تا دکې لبابکا اوزا یہ فرق کولی نشم حادرون کھانے بکھوم وی چیلا لگر لوی شوم پٹٹر می زوری دما پی غلطو می شرم شرم وجود می ملمتا خجلتا بپرزان شوم لخ پلزان می کی دکرکا لہر کس بویری دما لخ پل سوری بمی حمزا ریگ دی دما ریگ دی دما او زی فرق کولی نشم حق درون کانی بکوم وی چی مصری شهین استرگی فواری وی فواری وی دلالی پنیکاش و دیمرا ورور پیغ لورندارا های نوچو خودکی دلی کلی و بس پیرتندی می دویا ولمی چوب زړه می چه په زور دربیږي په تندي می اور بلیږي او زه هیڅ ویلی نشم خوله می چوب خو زړه می چه په زور دربیږي په تندي می اور بلیږي او زه هیڅ ویلی نشم شوبل شوبل احساسات می پر هغه پنډې زفه شول چی وڑم ډیر کلونا چی شیبا شیبا ڈیریگی نہ کمیگی نہ چچیگی او دی کودڑی پا گلدان کی لما دا ببرے خدے چی تزوی خوشبوئی آن تر واٹ پوری رسیگی او ہر دردی پا وجود کی ملومیگی چی خفش مڑاوی مڑاوی شی ٹوکیگی احساساتی لہی چا ہم نہ بٹھیگی زا دغرا د صبر ونا چی سور المری مسلسل بسر لگیگی نہ شڑیگی نہ اچھیگی نہ غرزیگی نہ بعد نہ منزوڑیشی نہ پواورو کی توریگی اورکیگی چھ دکھال چلور مسما ختم سل د تزگئی کڑی پشنو پانو ی پٹکڑی گزرونا دی تھبرونو او پر جڑی نہ ختی غیگی غیگی لوی برونا یو نیم غڑے ی بی وسا کجڑی گی ترین لوی گی لیدل کی گی باکی نوی چاہتا ہیس نہ محسوسی گی چاہتا ہیس نہ محسوسی گی
لاغلی لمن څخه په مننی چې دا شیری پاسدی رادیو ادبی مجلې پروګرام لورولای وو. په افغانستان کې شاید ډیری خلک د ګرافیک ډیزاین له نوم سره آشنا نه وي، خو که موږ شاوخوا سترګې وغړوو د ګرافیک ډیزاینر کار په یو نه یو څه کې لیدلی شو، کله د کتابونو په پشتیو کې، کله د دوکانونو په لوحو کې او کله هم په اعلانونو کې. زما همکار سنا کاکړ لایو گرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د لید خبرو اترو متن او انځور له لارې په ځانګړي هنر سره د پیغام لیږدول د ګرافیک ډیزاین هدف دی چې عمر اندیش ورته کار ویلی دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن دی. په 2013 میلادي کال کې ګرافیک ډیزاین ته مخه کړې او اوس پکې یاد سړی دی. عمر وایي
یو مبو ننګرار کله ما د کمپوزینګ کار کول ورو ورو میلا ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خوست ترالم خوست کې میلا وی بلې مطبعه سره چاغه وخت کې تر ټولو لوی مطبعه خوست کې 2018 پورې مې هغه سره دا میل ډیزاینینګ کار مې کول. د 2018 وروسته ما خپل ګرافیکس جوړ کړل د اندیش ګرافیکس په نوم باندې.
عمر کته هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بیلابل کارونه کوي خو سره کار یې دی له کتابونو سره دی. خاغلاندې شوي دا ځکه چې دا سفر یې د کتابونو له کمپوز پیل کړ تر 500 پورې خط په خط کړل او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او دا ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق تر څنګه د لوګو ډیزاین بینر ډیزاین دا شان کوم د لګډیر مې دا ته من دغه بازار وختنه ما ډیرای کتابونه چې ډیزاین کړی ملګرو ته یا دوستانو ته یو لیکوال ته هم دغه سي پرتل دې چې پیسې وړم هغه ډیزاینینګ مې کړی دي. څنګه دا برخه کې ما خپل شوق ډیر دی تابونو دی د شان خپل لیوالتیا ډیر لرم.
نوموړی وایي یوازې په افغانستان کې نه تر پېښور او کوټې پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پختې ډیزاینوي. دا کارندیر ځان ته هم کوي ځکه خپله هم یو لیکوال شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
یو ځل مې یو ژباړه چاپ شوې وه زما یو د خپل کتاب نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پېښ شوم نو خپل کتاب مې په خپلو پیسو راونیولو. دا
د یادونه ده چې په افغانستان په تیرو څو لسیزو کې د ګرافیک ډیزاین کار ډیر ښه وغوړېد ځکه کتابونه ډیر چاپېدل. مجلې او نورې چاپي خپرونې هم وې. د دې تر څنګ غونډې به زیاتې کېدې چې بنرونه او شعرونه به ورته په کار وه او د بازار موندنې په برخه کې هم ورته ډېره اړتیا احساسېده. خو د ګرافیک ډیزاینرانو په وینا اوس په دې برخه کې هم کارونه کم شوي دي.
له یوه هنره بل هنر ته خو د ډیورنډ له دې غاړې هغه غاړې ته. په پېښور کې د مفکورې په نوم په یو کلتوري مرکز کې ځوانان موسیقي زده کوي. په دې مرکز کې ځوانان رباب، باجه، ډول، شپېلې، منګی او د سیتار په شمول یو شمېر نورې آلې په مسلکي ډول زده کوي. د مفکورې د مرکز مشر حیات روغانی دی. دی وایي چې د موسیقي ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې ټولګی لري او پښتو کتابونه چاپوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو چې په یوه سندره پیل شي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي چرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسن د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینه کوي چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي. هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې طبله زده کوي او د غرنګې د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. کورا سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
دا غږ د ملنګ په نوم دی او ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
نما په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوولې زمنګ منګي سره ډېر زیات شوق منګي به مې غوولو ټپې به مې ویلې بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې رباب واغشتلو د یو استاد دی د آذرخانی سره تعلق ساتي فرقان شین نوم دی جی او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډېر برکتونه او رحمتونه واچي تکي ماشالله ډېر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډېر خص دکړه کیږي او د غرنګ زخپلم دل تکي دی مفکوره تې دکړه کوما سحر کی چکم نه کار لزم من جلو کار کوم ماجیګری کی راشمه نو دلته کی بیا خص دکړه مونږ له استادان کی خپل یسلی کو او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری تپې م کوایو د
وخت کما د سهسان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زیغت دی چې مکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولیږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبلا، هغې سره مونږ ګانې وایو، مستي کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه او دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپله پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغې چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. ستم عاشقان سنم،
کړه ستا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا کمای خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمای خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر